سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوړي اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سارلش په ګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونه نسې ویش پنځه ویش مترو د مخام لش په ګو د سحر تر شپګو په منځني چپه دولش بک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2018 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولی شو د ژمنې پانګونې او عمل سره دغه ناروغۍ پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کېږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندیز شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون مخام پیل شوي دي. پرون یکشنبه بیا امریکایي او اوکراني چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاوي خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. د ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکیه پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول له خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیه یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی چونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بیپلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکران هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بیپلوټ الوتکو شپږ دېرش نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې شپږو بیپلوټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بیپلوټ الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې تدې هیواد استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربن په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړې ویلي دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شئ. دا تعلیم فعال او د سوبل د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالہ یوسفزی وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لری کړي. دغې په ټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا یې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او ماښامې تیاري په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کومو ولسوالۍ کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نن مطالبه هم شته. اړتیا هم غواړو
د آزادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه زه فریده سیاله. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالہ یوسفزی ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالہ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالہ یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالہ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالہ یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years, the Taliban have denied.
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالہ بنسټ له لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالہ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزهی مون هم غواړو چې د هلکان په سیر زدکر وکړو او پا راتلونگی که ده خپلی طولین پا پرمخته که ونده بخلو اوس محل مونگ هاگا مرغوی تاورته یو چه پا پنجرو که بندی کرلی شیوی بی گیلی ده مونگ حالاته وباسهی
بندی هستی ما میخواییم دوباره باسهیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لری کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ور ونه غوښتل مختل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولی دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروزه عزیزی نورو.
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 2 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبه په ورځ د مارچ په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 23 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې 4 لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. تاسې موږ راغلا ازادي راډیو نوري او تاسې د راډیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې چې واکاپي ازادي راډیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسي قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د 1 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. له دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دې.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې ټاکلې. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې د غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 3 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورته موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات اوس احمد صاحب راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیا او امریکا پلاوینن د اوکران د کرکې چې د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې په ورځ د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټه الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریټرز خبري اجانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرانی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بې پیلوټ الوتکې موخې ته ندي رسیدلي. دا لا څرګندنه ده چې د پاتې شپږو بې پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانیو باندې د روسیې په برید کې یو پنځه کلن ماشوم او یو یولس میاشتنی ماشوم وژل شوی دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته. دا مارچ په څلورویشتمه په خوست کې د خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د پنځه سوه بې وزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی سره د خپلسري درملنې پاز یا نو په حوالا او د میاري درملنې ته د غوي هڅول دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخې د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړې ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې وزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي. په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخه د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې انسان روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمال وي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار کولای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووځي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډېر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بېرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه یې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2155 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنج شنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ هیڅ کولی نشو شلته لاړ شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپله فیصله به واپس په نظر ثانی پې وکړي.
دروژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ده امنیت پر ارتباط پنی نلری مگر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بلخصوص هلمند ځپلی دی نو ویلی سو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دوی هېڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کته کال دی وی غوړې مبارک میاشت دی چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبري خبرونه پایته ورسیدو. دوی منی مای کې درته 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه